با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا ساعت هم دقیقاً 8 صبح با وقت افغانستان شد. نوریاس نوری در استودیوس. خوش آمدید نوری سر.
بله جاوید نعیمی، تاسو استودیو مشی. افغانستان که سهار ته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزنوري اسنوري هر کلای کوم په دې خبرونه کې به واورې چې افغان ولسمشر په کابل کې د امریکا سفیر او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریتونه ما په تخار کې وښوندې د نه هوځ د کوونکو ماشومان په ګډون په پرنیو حمله او بم چاودنو کې د ملکي افغانانو وژل کېدل او غندل. پر دې او د افغانستان په اړه پر نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو دوهونی ځ خبرونه مهیروي خلوم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په روسي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. د سوریې په شمال کې پرون د ترکیې پولې ته نږدې ښار کې د چاودنې له امله دیارلس ملکي وګړي وژل شوي. د اسلامي دولت سخبریزې ډلې یا داعش د مالي په ختیځ ناکراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوي سرتیری پکې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې امریکا سفیر جان باس او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نه ما په افغانستان کې په پرنیو حملو کې د ملکي خلکو وژل کېدل غندلی. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په غزنی، بغلان، تخار، روزګان، پکتیکا او کاپیسا کې بېګناه خلک د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پرون په ټویټر لیکلي چې یوازې د ماین په دریو چاودنو کې پرون شپاړس ملکي وګړي ووژل شول او پنځلس نور ټپیان شول. په پرونیو چاودنو کې د تخار په درقد ولسوالۍ کې د یوه ښوونځي نه زده کوونکي هم وژل شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما ویلي په جګړې کې د ماشومانو قرباني کېدل پر بشري حقونو جدي سرغړونه ده. په کابل کې د امریکا سفیر بیا په ټویټر لیکلي چې دا طالبان دي چې په افغانستان کې په دا ډول حملو سره د سولې مخه نیسي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په وروستي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد ویلي د دایمي سولې د ټینګېدو لپاره ضروري ده چې شخړې کمې شي. په هغه بیان کې چې د سفارت په ویب پاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې خلیلزاد د اکتوبر له شپږویشتمې تر اته ویشتمې او بیا د اکتوبر تر له نهه ویشتمې د نومبر تر لومړۍ نیټې په کابل کې و. د بیان له مخې خلیلزاد افغانستان د ملي یووالي حکومت له دواړو مشرانو او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي. په بیان کې د غراز ویل شوی چې خلیلزاد د افغانستان د حکومت مشرانو ته د خپلو هلو ځلو په اړه معلومات ورکړي او د هغوی نظرونه یې هم اورېدلي. ښاغلی خلیلزاد افغان حکومت له مشرانو سره د اسلام آباد له کتنې وروسته چې تېره اونۍ یې ترسره کړې وه د دوهم ځل لپاره خبرې کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي د رایې ورکوونکو د بایومیټریک معلوماتو د تصفیې رپورټ ورته رسېدلی. د کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني پرون وویل چې له 1,909,333 رایې ورکوونکو چې د بایومیټریک معلوماتو پر اساس رایې اچولي د 1,803,102 رایې د اعتبار وړ دي. هوا عالم نورستاني بیګا په ټویټر لیکلي چې پاتې معلومات د ټاکلي معیار خلاف بلل شوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په وینا د بایومیټریک معلوماتو پر اساس 2,206 رایې معیاري نه دي. د غیر معیاري رایو د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي، خو دا د انتخاباتو د پایلو په اړه د په بحثونو کې یوه لانجمنه مسله ده. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات چې د تلې د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شوي ټاکل شوي لومړنۍ نتیجې د لړم یا عقرب په درویشتمه اعلان شي. د سوریې په شمال کې پرون د ترکیې پولې ته نږدې ښار کې د چاودنې له امله دیارلس ملکي وګړي وژل شوي. دا خبر د ترکیې چارواکو هم تایید کړی دی. په چاودنه کې شل ملکي وګړي ټپیان شوي. چاودنه د تلایا په ښارګوټي کې یو بازار ته نږدې شوې ده. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل چې څوارلس کسان وژل شوي چې یو شمېر یې د ترکیې ملاتړي ملیشول. د ترکیې دفاع وزارت ویلي حمله د سوریې په شمالي سیمو کې د کردانو د ملیشه ځواک لخوا شوی چې انقره د کوردستان له پیکیکی ګون سره تړلی او طرح ګرګنی د اسلامي دولت څخه دریز دلی یا داعش د مالی په ختیځ ناکراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوی سرتیری پکې وژل شوی دی. دغې ډلې پرون د ټلګرام له لارې په خپاره کړي بیان کې ویلي چې وسلوالو یې پرون شنبې د اندلیمن سیمه کې د فرانسوي سرتیرو پر یوه کاروان یوه چاودنه ترسره کړه. فرانسې د خپل یوه سرتیری وژل کېدل تایید کړی دی. فرانسې چې مالی یې پخوا مستعمره وه د برخین عملیاتو په چوکاټ کې په دې هېواد کې د اسلام پالو سخت دریځو په وړاندې د مبارزې لپاره شاوخوا 4500 ځواکونه ځای په ځای کړی دي. تر دې پیښې یوه ورځ مخکې د مالیان پوځي اډې وسلوالو ځواکونو ویلي وو چې د نومبر د لومړۍ نیټې په حمله کې چې نیجر پولې ته نږدې د میناکا په ختیځ کې پر یوې پوځي اډې پوستې وشوه 350 سرتیري او یو ملکي وګړي وژل شوي. له دې مخکې د اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې د مالیان پر دو پوځي پوستو په حملو کې چې اسلامي سخت دریځ مسؤول بلل شوي 38 سرتیري وژل شوي وو. د لویدیځې افریقا دغه هېواد له 12 کلونو ریسه وبخیله وو کلونو رئیس له القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د تړلو سخت دریځو ډلو په وړاندې مبارزه کوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو مشر د خپلې ادارې د یوه اوکراینی موټر چلوونکي د شخصي معلوماتو د افشا کېدو غندنه کړې. د آزاد اروپا ازادي راډیو د اوکراینی برخې د یوه موټر چلوونکي شخصي معلومات د اوکراین پارلمان یو پخواني غړي اندری پورنوف خبره کړي او خبرداری ورکړی چې د دې ادارې د نورو خبریالانو په اړه به هم ورته معلومات خپاره کړي. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي مشر جیمی فلای پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دا کار غیر قانوني دی او پر خبریالانو د هغوی د کار په خاطر فشار اچول او هغوی ته تهدید د منلو وړ خبره نه ده. د آزاد اروپا ازادي راډیو اوکراینی برخه د سکیم په نوم یو ځانګړی پروګرام خپروي چې پر اداري فساد بحث پکې کیږي. د سکیم کارکوونکو اوس مهال د اندری پورنوف او د اوکراین د یو شمېر حکومتي چارواکو ترمنځ پر اړیکو څېړنیز رپورټ جوړوي. له دې عمل اندری پورنوف پرون پر ټلګرام د سکیم د پروګرام د کارکوونکو د ډریور شخصي معلومات خپاره کړل او خبرلانو ته یې خبرداری ورکړ چې ورته کار به ورسره وکړي. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. په افغانستان کې 8 بجې او 2 دقیقې دي وړاندې په خبرونه کې افغان ولسمشر په کابل کې د امریکا سفیر او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په تخار کې وو. خونځي د نه زده کوونکو ماشومانو په ګډون په پرنیو حملو او بم چاودنو کې د ملکي افغانانو وژل کېدل و غندل. په یو تحلیلي راپور کې به واوري چې د اسلامي دولت د یادایش د پخواني مشر ابوبکر البغدادي وژل به په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو اغیز وکړي. اروزګان کندهار لوی لار تر اوسه نه امن ده.
ته مشهور څخه چې دلته وژل کېږي دا یو د وحشت یو د ویرې څخه ډکه یو د خطرو څخه ډکه لار ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په ټوله نړۍ کې خبریالان د داسې راپورونو د جوړولو له امله د مرګ، شکنجې او زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي چې د فاسد رژیمونو له سرغړونو هم پرده پورته کوي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د ځوانانو او د حقیقت څه دی مه هېروئ. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وځي او ریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باسا او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې په پرنیو حملو کې د ملکي افغانانو وژل کېدل و غندل. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي پرون په حملو کې تر 1.5 ډیر ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان دي. تر ټولو خونړۍ حمله د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې و چې د یوه ښوونځي 9 زده کوونکي پکې وژل شول. فرشته جلال زین جزئیات اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تخار په درقد ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښوونځي د زده کوونکو د وژل کېدو غندنه کړې ده. د تخار د درقد ولسوالۍ د طاهریانو په کلي کې پرون د ماین په چاودنه کې د ښوونځي 9 زده کوونکي ووژل شول. د ارګ په خبر پاڼه کې چې بیګا رسنوی تاسو ول سی ویلکل شوی چې وسوال طالبان نسی کولای چې په داسې وحشیانه حمله د افغانستان د نوی نسل اعظم چې تعلیم او ترقی غواړي مات کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم بیګا پر ټویټر ولیکل چې د بیګونا خلکو ژوند ته داسې څرګنده بې پروايي غندي. جان باس ولیکل دا طالبان دي چې په افغانستان کې د سولې مخه نیسي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په وسلوالو نښتو کې د کوچنیانو مرګ ژوبله پر بشري حقونو جدي تیری ګڼي. د تخار د والي ویاند ازادي راډیو ته پرون وویل چې د ماین په چاودنه کې ټول وژل سوي ماشومان د ابوذر غفاري د ابتدایي ښوونځي زده کوونکي ول. د تخار د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د طاهریانو کلی د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی. خو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ښوونځي په لار کې ماین وسلوالو طالبانو یو شی و. ټول وژل سوي زده کوونکي د وو او دولسو کلونو ترمنځ وو. د تخار د امنیت قومندانۍ ویاند خلیل اسیر رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې څلور ماشومان د یو کور چې په خپله په طالبانو کې دي وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما پرون ویلي چې د بشري حقونو د ادارې یوې ډلې په تخار کې د پیښو په اړه د حقیقت او نورو جزئیاتو د موندلو کار پیل کړی دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د سیمه ییز دفتر مشر سید حفیظ الله فطرت پرون ازادي راډیو ته وویل متاسفانه د افغانستان په جګړه کې هغه که د حکومتي ځواکونو عملیات دي او که د دولت د مخالفو ډلو حملې دي اکثر ماشومان او ښځې وژل کېږي چې دا د سختې اندېښنې وړ ده. ملګرو ملتونو تیره میاشت په افغانستان کې د ملکي تلفاتو یو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوي ول چې په افغانستان کې د دوبي په دریو میاشتو جولای، اګست او سپتمبر کې د ملکي خلکو تلفات د تیر کال د همدې وخت په پرتله 2.5% زیات شوي ول. د یوناما د بشري حقونو د برخې مشر د اکتوبر په 12مه اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د دې میلادي کال په وروستیو 9 میاشتو کې تر 8000 زیات ملکي افغانان وژل سوي او زخمیان سوي دي. هغه وویل چې د ملکي تلفاتو 1.5% ماشومان او ښځې وي. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل رپورټ کې د ملکي تلفاتو د ډېری برخې پړه پر وسلوالو ډلو لکه طالبانو راچولې وه. د روان میلادي کال په مې میاشت کې په غزنی کې د ماین په چاودنه کې 9 ماشومان وژل سوي ول. تر هغه یو میاشت مخکې په لغمان کې و ماشومان د لوب پر مهال د یوې مرمۍ په چاودنه کې ووژل سول او لس تنه زخمیان سوي ول.
دغه راز پرون په پکتیکا ولایت کې یوې ماین چاودنې و ملکیان ووژل. د دې ولایت د امنیت قومندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل دغه ماین چاودنه د سرروزي ولسوالۍ په سلطانو سیمه کې د ولسي وګړو پر موټر شوې. ویل شوي په وژل شوو کې څلور تنه د یوې کورنۍ غړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د اسلامي دولت ډلې دایښ په خوانی مشر ابو بکر البغدادي د اکتوبر په 16 نیټه په سوریه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. دایښ ډلې خپل فعالیت په عراق او سوریه کې پیل کړ خو وروسته په افغانستان کې یو شمېر ډلې دایښ سره یو ځای شوې او په افغانستان په یو شمېر په تیر بیا په ختیځو ولایتونو کې فعالیت پیل کړ. په افغانستان کې د ډلې په پیل کې یو شمېر سیمې لاندې کړې او خونړۍ حملې وکړې. د البغدادي مړینه به په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري کړي. په دې اړه د احمد تکل تفصیلي راپور واوري.
د داعش ډلې خراسان څنګه وروسته لدې چې طالبانو وځپله او د افغانستان په ختیځو سیمو کې ګڼ وسلوال د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول لهم مقاومت کوي. د ډلې په افغانستان کې لرات څرګندېدو وروسته د هیواد په ختیځو ولایتونو کونړ او ننګرهار کې ځانته ځالې جوړې کړې او حتی په 2018 کال کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د بمونو د مور په نوم له تر ټولو لوی غیر اټومي بم څخه هم ژوندۍ ووتله. خو اوس سوال دا دی چې آیا د خراسان څنګه به د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي لمړینې وروسته لا هم دوام وکړي کنه؟ د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال وایي د بغدادي مړینه به په افغانستان کې د داعش جنگي ماشین ټکنۍ او د دې ډلې روحیات او مدیریت کمزوري کړي.
زه باوري یم چې واقعا تاثیر لري هم په شرق الاوسط کې او هم په دغه سیمه کې. د دوی کوم پلویان لري د ده وزن د ده دوی په روحیاتو تاثیر کوي. د دوی هغه د څنګل مرکزونه د منځه ځي همدارنګه هغه مدیریت او رهبري و د درسیب د منځه ځي.
د افغان حکومت پخوانی جګپړی سلاکار عارف سحر هم وایي چې د بغدادي مړینه به د دې ډلې د وسلوالو روحیات کمزوري کړي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل د بغدادي د مړینې خبر به د داعش لیکي چې هسې هم ویشلې وي لا زیاتې وویشي او د دې ډلې سیاسي او پوځي مشرتابه به په عملیاتو او د وسلوالو په جذب کې له خنډ سره مخامخ کړي. خو سحر چې اوسمهال په برتانیا کې د نړیوال امنیت او د تروریزم پر ضد د مبارزې په چارو کې تحقیقاتي کار کوي زیاتوي چې تر دې زیاته خوشبیني نشته. نوموړی د القاعده شبکې تاریخ ته چې څو ځلې له بحرانونو راوتلې د اشارې په ترڅ کې وایي تاریخ موږ ته دا درس راکوي چې د تروریستي ډلو په مشرتابه کې بدلونونه حتما د نړۍ امنیت نشي خوندي کولی.
تنها جابجایی در سطح رهبری یک گروه تروریستی که
یوازې د مشرتابه په کچه بدلون په داسې یوه ډله کې چې پراخ ټولنیز، ایدیالوژیک، سیاسي او اقتصادي ملاتړ لري حتما په یوه ځانګړې جغرافیایي محدوده کې د یوې ډلې د تروریستي فعالیتونو د پای ته رسېدو په معنا نه شي کېدای.
افغان حکومت د البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ. ارګ په یو خبر پانه کې د نوموړي وژنه داعش ډلې ته یوه لویه ضربه وبلله او ویې ویل دا به نه یوازې په افغانستان کې د تروریستي حملو د کمیدو او د امنیت د ټینګېدو باعث شي بلکې د سیمې او نړۍ پر امنیت به هم مثبت اغیز وکړي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د بغدادي له دروغجنو تصوراتو دردېدلی افغانستان د البغدادي د وژل کېدو هرکلی کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکات میلر د دې ډلې پر وړاندې د چمتووالي پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه د اکتوبر په 15مه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له خبریالانو سره په بحث کې داعش خطرناکه ډله وبلله او ویل چې د افغانستان داعش د سوریې له داعش سره اړیکې لري. جنرال میلر په افغانستان کې د داعش ډلې په لیکو کې د ځوانانو پر استخدام هم اندېښنه څرګنده کړه. د جنرال میلر له څرګندونو مخکې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې وویل ناتو غواړي دا یقیني کړي چې په افغانستان کې به د داعش خلافت نه احیا کیږي.
موږ له تروریزم سره خپله مبارزه تقویه کړې ده. موږ په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوو. دلیل یې چې موږ په افغانستان کې یو دا دی چې له نړیوال تروریزم سره مبارزه وکړو. موږ باید یقیني کړو چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه خلافت چې په عراق او سوریه کې مات شو دا ور په افغانستان کې رامنځته نه شي. موږ د ناټو ټولو متحدینو د داعش یا اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره په نړیوال ائتلاف کې ستر رول ادا کړ.
داعش ډلې په تیرو څلورو کلونو کې ډېره هڅه وکړه چې د افغانستان د ختیځ او شمال پر یو شمیر سیمو ولکه ټینګه کړي. که څه هم افغان ځواکونو له دې ډلې څخه ډېرې سیمې بیرته ونیولې خو د داعش وسلوالو په ګڼ شمیر خونړیو حملو لاس پورې کړ. د افغان حکومت او ناټو چارواکو د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په جودرې کلي کې د اکتوبر د 13مې نیټې د خونړي برید پړه پر داعش ډلې واچوله. په دې برید کې له اویا زیات ملکي وګړي ووژل شول. د دې برید مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی خو مخکې له دې د څو نورو خونړیو حملو او له هغې ډلې پر شیعه مسلمانانو د حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په سپتمبر میاشت کې امنیت شورا ته په یو راپور کې له جون میاشتې راهیسې د 133 حملو پړه پر داعش ډلې واچوله. په داسې حال کې چې د تیر کال په همدې موده کې د دې حملو شمیر 93 و. ګومان کېږي چې داعش ډله پر افغانستان سربیره په منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ کې هم د زرګونه وسلوالو مشري کوي. مایکل کوګلمن چې په واشنگټن کې د ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي آسیا د چارو څیړونکی دی وایي طالبان په افغانستان کې له داعش ډلې سره سخت تربګني او دښمني پالي. ښاغلی کوګلمن وایي سره له دې چې داعشیانو د افغانستان په ځینو سیمو کې د ځان لپاره پټنځایونه برابر کړي او د حملو ځواک یې ساتلی خو طالبان تر ټولو پیاوړی ځواک دی چې د دوی پر ضد جګړه کوي او ځکه دا ډله د هغه ځواک د بیا ترلاسه کولو لپاره چې په سوریه او عراق کې درلود له خنډ سره مخامخ ده. کوګلمن په عین حال کې د داعش ډلې او القاعده شبکې د بیا یو ځای کېدو احتمال هم لری نه بولي او وایي که داسې وشي نو په افغانستان کې ټولې فعالې تروریستي ډلې به یې هرکلی وکړي چې دا به بیا د امریکا په مشرۍ د تروریزم پر ضد د مبارزې پر وړاندې لویه ستونزه وي. افغان کارپوه عارف سحر د دې ستونزو د مخنیوي لپاره دوامدار فشار او د تروریستانو د مالي، پوځي او سیاسي سرچینو وچول په افغانستان کې د داعش د ودې او د ګواښونو د دوام د مخنیوي لپاره مهم بولي. په افغانستان کې د ناتو جګپوړي ملکی استازي نیکولاس کې په برکسل کې آزادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش د اسلامي خلافت د جوړېدو امکان نشته، ځکه هیڅوک یې نه غواړي. خو ځینې نور څارونکي په دې باور دي چې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو زیاتېدل او همداراز له ښارونو په لرې پرتو سیمو کې د دولتي واکمنۍ کمزوري کېدل ښایي داعش ډلې ته د خپل ځواک د بیا انسجام او د اسلامي خلافت د راژوندي کولو لپاره د هڅو د پیل فرصت په لاس ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې سهار اته بجې او شل دقیقې دي. اجمل اند افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
انډیپندنت برتانوي ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په تخار ولایت کې د یو ماین هغه چاودنه یاده کړې چې پکې د ښوونځي نه تنه زده کوونکي ووژل شول. دا ماشومان هغه مهال د ماین چاودنې ووژل چې پلې ښوونځي ته روان وو. ورځپاڼې د تخار د امنیه قمندانۍ د ویان له خولې ویلي، دا سیمه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده او کله چې افغان ځواکونه د دې سیمې د پاکولو لپاره عملیات کول، طالبانو دغلته لارو کې ماینونه کېښودل. ورځپاڼې د تخار د امنیه قمندانۍ د ویان له قوله زیاته کړې، وژل شوي ماشومان له نهو تر دولسو کلونو پورې عمرونه لري او څلور تنه د طالبانو د یوې اړوند کورنۍ غړي دي. خو په شمال ختیځ کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمه ییز دفتر مشر سید حفیظ فطرت ازادي راډیو ته وویل چې دا ټول ماشومان د ملکي کورنیو غړي دي. په افغانستان کې له څو لسیزو راهیسې د روانو جګړو له کبله په دې هیواد کې د پخوانیو او اوسنیو کارول شوو ماینونو چاودنې پرله پسې افغانانو ته تلفات اړوي چې یوه لویه برخه یې د ماشومانو او ښځو په شمول ملکیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې 2500 ملکي افغانان په جګړو کې وژل شوي او تر 15500 زیات نور ټپیان شوي. د ملګرو ملتونو په وینا د دې ملکي مرګ ژوبلې زیاته برخه د انتحاري او غیر انتحاري چاودنو له کبله رامنځته شوې. په تخار کې د ماین په چاودنه کې د ښوونځي د نهو تنو زده کوونکو د وژل کېدو سره په یو وخت د پکتیکا د سروزی ولسوالي هم د یو ماین د چاودنې شاهده وه چې پکې و ملکیان وژل شوي. امریکایي جمیکا کلینر ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ورزش پر وضعیت خبرې کړي. د دې لیکنې په یوه برخه کې ویل شوي، په روانه اونۍ کې د ویسټ انډیز کرکټ ټیم هندوستان ته ورسید څو د افغانستان په وړاندې یوه شل وریزه او یوه نړیواله یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د ورځپاڼې په وینا د ویسټ انډیز ټیم پوهیږي چې افغانستان سره له دې چې د نړۍ په کرکټ کې یو ځوان نړیوال ټیم ګڼل کېږي، خو د هند د نیمې وچې له شرایطو سره آشنا او یو خطرناک سیال بوي. جامیکا ګلینر زیاتوي، فیل سایمونز چې تازه د ویسټ انډیز د کرکټ ټیم د روزونکي په توګه ټاکل شوی، د مخاطر دی د افغان ټیم روزونکي پاتې شوی. د نوموړي په وینا، افغان لوبغاړي ځوان او با انرژي دي او کولی شي له هر سیال لاره ورکه کړي. سایمونز مخکې له دې چې د ویسټ انډیز د کرکټ ټیم د روزونکي په توګه وټاکل شي، د افغانستان د ټیم د روزونکي په توګه یې کار کړی. نوموړي سږ کال په جنوري میاشت کې د کرکټ د نړیوالو اتلولیو د لوبو وروسته چې افغانستان پکې ټولې لوبې وبایللې، د افغان کرکټ ټیم د روزونکي په توګه له دندې استعفا وکړه.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مې مخکې په لویو لارو کې د ماین چاودنو په ترڅ کې ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په باب واورېدل. تر اوسه د افغانستان ډېرې لویې لارې ناامنې دي او همدې اروزګان کندهار لویه لار ده. په ترین کوټ کې د ازادي راډیو خبریال ته چارواکو ویلي چې په دې لارې د سږ کال له پیل راهیسې د ناامنۍ په لسګونو پیښې شوي او طالبانو هم یو شمېر کسان له ځان سره وړي دي. اروزګان چارواکي بیا وایي د دې ولایت په مربوطاتو کې د دې لارې امنیت سم دی، خو ستونزه د کندهار خواته ده. د کندهار چارواکو هم بیا د امنیت د ټینګښت ویلي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
شاوخوا څلور کاله کېږي چې د اروزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لاره هیڅ دولتي کارکوونکی تګ راتګ نسي کولای، او که غواړي چې د هوا له لارې کوم بل ولایت ته لاړ سي نو مجبور دی لومړی کابل او بیا په پام کې نیول سوي ولایت ته ځان ورسوي. د خلکو په خبره د اروزګان او کندهار پر لوی لاره تېرېدل ورته له پلیسیرات څخه د تېرېدو په شان ښکاري.
د دې په خبره چې د الوتکو ټکټونه هم له ټاکلي بیې لوړ سوي او اکثره خلک یې د اخیستلو توان نه لري. د ولایتي شورا د مسؤلینو او ځایي خلکو د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې پر یاده لاره تر 200 زیات ملکي او دولتي کسان وژل سوي او ګڼ شمېر یې وسلوالو طالبانو له ځانه سره وړي چې تر اوسه پورې یې کورنۍ د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
یو قومی مخبر یم کله چې دی چریږي هغه د جنگ څخه بغیر چې زه په خبر یم تقریبا در 200 بم زیاتې خلک وژل سوي. هغه په مشهور څخه کې جلته وژل کیږي. دا یو د وحشت یو د ویرې څخه ډکه یو د خطرو څخه ډکه لار ده چې
مدنی فعالین وایي دغه لار نه یوازې دا چې ناامنه ده بلکې تر ډېره حده ویجاړه سوې هم ده. مدنی فعال فضل احمد بشرمل وایي په تېرو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د کم ګډون یوازنی لامل هم د یادې لارې نامنی وه. دی وایي کاندیدانو په تېرو ټاکنو کې ژمنې کړې وې چې دغه لاره به ورغوي او امنیت به یې ټینګ کړي، خو پر دغه ژمنو کلونه ووتل خو عملي نه سوه.
دلته پر روزګان کې پر پانګونه باندې مثلا دلته د سرمایه گذاری مخه د پیړه د څوک نس کولای پر روزګان کې سرمایه گذاری وکي، یعنی د اقتصاد له نگاه څخه د روغتیا له نگاه څخه په هر برخه کې د غلارې خپل هغه سیوري غوړولې دي.
د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ د شار هټیوال وایي چې د یادې لارې نامنی کېدو د دې پر کاروبار هم منفي اغېزې کړي. دوی له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې لاره دې د ملکي خلکو پر مخ نه تړي. د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي یا د لاره د اورزګان په مربوطاتو کې امن ده، خو ستونزه د کندهار په مربوطاتو کې ده. د کندهار امنیتي مسولین بیا وایي چې دوی د یادې لارې د امنیت لپاره پلانونه چمتو کړي دي. د دغه ولایت د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
و موږ خپل پلان لرو، عملیات پلان کړی دی، انشاءالله ژر به شروع شي عملیات چې دا لار بېرته خلاص شي او امنیت به راشي. دوی خو داسې نامعلومه راپورته چې لار وندي.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره چې شاوخوا 115 کیلومتره اوږدوالی لري او د سیمې د اوسیدونکو په خبره له تېرو 10 کلونو راهیسې د دغه لارې د رغولو غوښتنه کوي، خو مرکزي او ولایتي ادارې یوازې وعدې ورکوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په ټوله نړۍ کې خبریالان د داسې راپورونو د جوړولو له امله د مرګ، شکنجې او زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي چې د فاسد رژیمونو له سرغړونو پرده پورته کوي او هم ترهګرې ډلې افشا کوي. جزئیات د فرشید رازی پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن اورټیګس پرون په ویډیوي پیغام کې چې پر ټوټر یې خبر کړی ویلي چې د 2013 میلادي کال د دسمبر میاشتې راهیسې 250 ژورنالیستان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې په زندانونو کې دي. مورګن اورټیګس ویلي چې ترکیه، مصر او چین په دې اړه تر ټولو ستر تیری کوونکي دي. هغې وویل چې په سعودي عربستان، ویتنام، اریتریا، آذربایجان او نیکاراګوا کې هم بلاګران او درسنوی کارکونکي په زندانونو کې چول سوي دي. نن موږ هغه خبریالان یادو چې د خپل کار په وخت کې ووژل سول. موږ هغه کو چې د ژورنالیستانو او درسنوی د کارکونکو ویرول، هغوی ته ګواښونه او د هغوی پر ضد تشدد پای ته ورسیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاندی وویل چې د امریکا حکومت د رسنیو ازادۍ ته پر خپل تعهد کلک ولاړ دی. د خبریالانو د مسؤلیت نړیواله اداره وایي چې په 2013 میلادي کال کې 6 د ژورنالیستان او په 2019 میلادي کال کې 19 ژورنالیستان وژل سوي دي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو په بیان کې چې پرون خپور شوی ویل شوی چې د دې ادارې خبریالان له ټولو ګواښونو سره په هغو هیوادونو کې چې آزاد مطبوعات له خطر سره مخامخ دي خپل کار ته دوام ورکوي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په دې اړه د په افغانستان کې رسنۍ ازادي نه لري په نوم یو ویډیوي پیغام خپور کړی دی. د امریکا سفارت له دې ویډیو سره په ګډ ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې ډېر ژورنالیستان غلي شول او د ژورنالیستانو پر ضد پر ډېرو جنایتونو خولې پټې شوې. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې افغانستان د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی. د امریکا سفارت ویلي چې په افغانستان کې ژورنالیستان د ژورنالیزم لپاره ډېره ګرانه بیه ورکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالغفور له کندهار ولایت لیکي ملکی خلک د دواړو لور لخوا وژل کیږي. دواړه خواوې باید د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. احسان الله بارکزی لشکرګاه څخه لیکلي، وسلوال جنگی ډلې اوس د ملکیانو ژوند ته هیڅ پاملرنه نه کوي. دغه راز نقیب الله حسن زیل قندهار بیا لیکلی چې په ماشومانو یا پر ښوونځیو بریدونه په کلکه غند وو، او دواړو خواوو څخه غواړو چې په جګړو کې د ملکي کسانو وژل بند کړي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي، تخار د یوې خونړۍ پیښې د زده کوونکو له وژنې معلومیږي چې د پاکستان ملیشه د چهغه د طالبان یاد کړي تش په نوم افغانان وژني، او هیڅ د ملکي وګړو ژوند ته پاملرنه نه کوي.